بجې او دیرش دقیقې دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه ویلي چې طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت یې هم نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویان ډګروال سنی لاګت نن دغه موضوع په یو ټویټ کې کړې ده، څرګنده کړې. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. په جلال آباد کې 14 دوه سیمه ایز پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نن شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سبزي مارکیټ ته نږدې د چپرار ولسوالۍ د محلي پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې له امله دوه سیمه ایز پولیس وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي او روغتون ته انتقال شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار کې 8 وسلوال طالبان پرون وژلي دي. دفاع وزارت وایي طالبانو باندې د غبریدونه په ژړې او ارغنداب ولسوالیو کې کړي. د امریکا د کانګرس د نویو غړو یک شنبه خپل کار پیل کړ. ځینې سناتورانو او د استازیو جرګې جمهوري غوښتونکو غړو ټینګار وکړ چې د الکترال کالجونو د پایلو د ارزونې په غونډه کې به د جو بایډن بریا وننګوي. او د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مخکخ مشر او فعال سید عالم محسود پرون نیول شوی دی. دغه غورزنګ مشر منظور احمد پښتین نن په یو فیسبوکي بیان کې ویلي دی چې د پاکستان حکومت باید محسود ژر تر ژره راخوشي کړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مودا ازادي رډيو په ونيز بحث 25 دقیقې مو هر کله کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې په پایل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمه ایزې رادیو خبریال عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګنده وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو وواشه. تر هغې مخکې د 2000 کال وروستۍ دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استازو لپاره له مرګونو، بریدونو او ګواښونو ډکې وې. دا نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د په موټر کې د خودل شوی ماین چاودنې وواشه. تر الیاس دایی مخکې او وروسته په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نښه شول او ځینې ووژل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یوه له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. داسې یو ازادي چې د ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساری کم دی، خو وروستي بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبریالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونې یا اغیزمنې شوي او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بېلابېل لوري څه کولی شي؟ او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکاره حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي. دواړو ته هرکلی وایم. حمیده عثمان، اول خو ستړي مشي، ډېر اورېدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وي، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو. هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې نوې د بیان ازادۍ غوړېدله شرایط څنګه و او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
د سلام په وړاندې کولو سره، البته په سر کې د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمه هیوادونو، حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی یو غواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هېواد په چارو کې لاس واهلی چې سیاسي او اقتصادي تغیرات راولي. زمونږ د هېواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر راتلو سره په بېساري ډول د آزادۍ د بیان آزادي وده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بېساري توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان آزادي داسې نه وغوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده. او موږ د دې بېساري ودې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کړو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کړو، یو ځل بیا به د وینا آزادي دلته خفه کېږي او د هغې مخه به نیول کېږي.
حمیده عثمان،
متاسفانه
تاسو راته دا وایئ چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راوروسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل، اوسنی حالات چې موږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیستې په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کې ځینې تهدیدونه له دې عمله و چې له هغه ټولنه داسې آزادۍ ته آماده نه وه. تاسو ولیدل چې بیا داسې شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2001 کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول راډیو مشره په پروان کې ووژل شوه. هغه نامعلومو کسان ووژله، ولې په ډزو وسلوال کسان وه او هماغه یو چې مخالفت کوله هغه آزادۍ سره. خو د وینا آزادۍ څنګه چې ما ویل یا د خبریالانو آزادۍ، مخصوصا د خزینه خبریالانو آزادۍ، هلته واقعا چې د نړیوال ټولنې لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره، او ډېر په زغرده به بحثونه کول د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قمندان سره، موږ به په پرس کنفرانسونو کې ډېر تند بحثونه کول، ځکه هغه وخت په ملکي خلکو اوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل موږ به کولی شو چې ډېر په آزادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د آزادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي، یوازې لامی خپروي. او دا معلومه نه ده خبریالان نن له یوه پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي. او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغرده روان دی او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم آلت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سویل کی د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل هم را سره دی. ښاغلی غیرتمل، لومړی خو ستړي مشئ، تاسو هم خبرونې ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې پرله پسې په وروستیو کې خبریالان په نښه شول، تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلی شو؟
سلامونه او احترامات مې قبول کړئ تاسو، ساس برادیو اوریدونکو او البته په بحث کې راسره ګډونوالو ته هم سلام. زه په دې باور یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په تیرو شلو کلونو یا نولس کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درېدلي دي، همدا د بیان ازادی یاد کړی ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر شوی دی، مطرح شوی دی، او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسۍ او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي، د بیان ازادۍ په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادۍ هیڅ یو ادرس هم په دې نونو سکلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسمه تاسو وګوري په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس وګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون د ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازې پرته نه شي غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 14مې مادې په رڼا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 15مې مادې په رڼا کې جوړ شوی دی، یو کرایي قانون دی، هغه دا اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان، له هرې ادارې څخه کارکه دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماریو کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې ودي کوچني مامور پرې نه دي قانون به شي خبر نه دي. په داسې حال کې چې نه حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې برخه کې وکړي. د بیان د ازادي محدودول، د ویاندویانو سلب صلاحیت کول، به دې ته تر ټولو شذ مینه مسایده کړي چې خبريالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات ترلاسه کولو لپاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنې په جواب کې باید وګورئ چې دلته که تاسو فکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نورو وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري، د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر ژر رد کړ او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې دا زموږ ډیر ښه همکار و، دولت هم دا رد کړل. نو وسلوالو طالبان او بخشي حکومت کاسوینی وي په دې تور باندې، اما تر پای ته زموږ د پاره دا کاني کوین دا جواب نو چې موږ د نیکزاد کاتلینی ولیدي او ساده ویډیو یې واسطه او هغه کې ډېر عادي خبرې شوی او ماده واځي نه سول چې دا په څه شکل شوی او چیرې پلان شوی و دا برید کومه طرحه ده د دې تر شا تر څال لاس په نورو ولایتونو کې دغه سکړی سرام لاس لري کې نه لري.
غیرتمل صاحب
ډېر عادي شکل باندې او
د هلمند کې الیاس دایي پناه شو د ازادي رادیو خبريال، نگزاد په غزنی کې پناه شو، په ننګرهار کې ملاله میوند پناه شو، په کابل کې د تلونی وزیو پوخانه خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وجنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وجنې دي ار سوکې چې یو کنا فکر کوئ له یو بل جلا جلا پیښې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ایز
کې؟ نه نه نه، دا تړلې او سیستماتیک وجنې دي. هر هغه ادرس شغواړي د اولس ژخ خاموشه کی هر هغه ادرس چې غواړي چې اولس نور باید پر خوله باندې پلستران واچي او غي ته تر ټولو اسانه لار د خبري اعلان تهدیدول او د خبري اعلان وژني چې هم دا یو کړل دا کار یو کوي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه بیچ ډیر خبري اعلان اوس ریپورت نور کوي، وی د سر په بای باندې ریپورت نشي ورکولای، او غي تر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل پکندار
کی اغیزو ته رازو غیرت مرسب چې پر سنوی ته اغیز کړي دی. اغینه مخکې به راشم حمیده عثمان د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرت مرسب مرته اشاره وکړه، یو ګونګ او ابهام مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان وچی، وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پر لپسې ردی. تازه دانن د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دی پی خو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینی مسولیت وراچي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوي؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
ها تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ ګواښونه، سانسور، د خبریالانو بندي کېدل، لنډمهاله البته بندي کېدل، د رسنیو بندیدل، د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته، دا مسائل ول. ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېره شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، د یاماسی اواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال، ځوان خبریال ودریږي، خپل غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقي په استالف کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدارز ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دایي په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموزه وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپل کابل کې یو شمېر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي هیز، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیستې په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملامنیتی ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوته نیول کیږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ما ته اجازه راکړئ،
مهرباني،
زه خپل مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالو ډلې کولی شي چې په طالبانو یې واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته، یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسی اواش، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري. لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای، نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي، یا دوی ته واک ورکول کیږي، یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوال ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړي، وایي یو شمېر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپل ما تحلیل هم دا دی، او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې هوارې دل دي.
مننه ښاغلی غیرتمل. د حمیده عثمان په خبرو کې مو واورېدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودې، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکي وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پې راځي، راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي، او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقاً د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر ذهنونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دونه توند الفاظ، دونه توند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دوی تر مابین سوله هیڅ نه وه امکان نه لري، او ولسه یو ډول نه امیده کړي دي چې توند ترمینالوجي و توندو الفاظو و توندو مسایلو. نو دې تر څنګ پر دغسې مسایلو، پر دغسې وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنا دي چې دواړو دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، چې دا وژنې یا دولت کې او دا وژنې یا طالبان کې، دواړه طرفین یې په عین واحد کې رد کړي او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرفه دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري او زما له ښکېلو غاړو یوه غوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې بیلګي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوچته ورسو، د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدلي او کړیدلي پاتې شي، خصوصا عام ولس بل هیڅ نه و پایده، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه به خپل هدف ته ورسیږي او نه هم وسله وال، هغه که هر ډلوي او هر څوک کوي، یوازنۍ لار چې فلار کېدلای شي هغه دا چې د خبریال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس لپاره غږ دی، دوغې له مرګ دوغې تهدید باید لاس واخیستل شي کاملا، ځکه خبریالان دي چې همدا اوس بې وسلې په کندهار ښار کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس د ستونزو د حل لپاره یې سیمې ته ځي. زه تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنګ و، د ارغنداب اصلي تصویر هیچا نه حکومت او نه هم وسله والو ډلو واکیان نړیوالې ټولنې او واکیان نور ولس او اړوند ارګانونو ته روښانه کړي د همدغې خبریالان و. زه د ثانیې شاید دیم چې پر بېلابېلو خبریالانو باندې تا تکان وسول، همدغې خبریالان د سر په بیه تلل، د ارغنده او رښتینې تصویر یې خلکو ته وښاوه چې تک شنه باغونه د ولسوالۍ په مرګونې ولسوالۍ.
مننه غیرت ملصب،
زه وایم
تاسو ته راځو بیرته. حمیده عثمان، څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالون کې دي او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. نو د دې ټینګار او نیوکه په هغه سازمانونو دا و چې تاسو چې کلم ټینګار کوي، کلم چې غوښتنه کوي، موږ له هغه لوري سره چې د ده په وینا د وسلوال طالبان یادول چې د بیان ازادۍ ته په خپل وخت کې ارزښت نه ورکوو یا لږ تر لږه ازادې رسنۍ نه وي، هغوی سره مه مقایسه کوي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لوری نه وي معلوم، نو مسئولیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې، د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویر کوي، دا خپل دویم پویږي. بله مسئله د دې مسئلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري خپويږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي، دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولي دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلي. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتئ. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بلا مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په داسې حال کې چې طالب او داعش نن یوه ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدوده کړي، ټول منځ نه شي وړلی، ځکه دا د انسانانو طبیعت دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و. په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو ووایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس سفاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و، تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنډ، دامن، دا هغه ولسوالۍ وي چې جنګ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغېز کړی دی او دا اغېز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغېز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سرچ کوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سرچ کوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې دی، راوتلی نشي او یا یې بېخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کړې او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته په لنډه توګه باید ووایم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي، خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او اصلې نه لري. په فیسبوک کې هر ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي و، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره، ډېره مشکله خبره ده چې موږ پې وغږېږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نکړي.
مننه حمید عثمان. غیرتمل سپتا صورت لنډ وایي په څو ثانیو کې چې که همدا حالات روان دي، بیان په ازادۍ به اغیزې څه وي؟ آیا رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هیله کېږي، هغه شی چې رسنۍ توقع سته، په هغه شکل باندې نه. خلق به یو ډول بے باور شي، ولس به یو ډول ستونزو سره لاس او ګریوانیان نه د غږ پورته کولو لپاره به هیڅ ادرس نه. دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغیز ده، او دا اغیز ورځ تر بلې نور هم ډیریږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمع غیرتمل. دوستانو، دا بحث په همدې ځای پای ته رسوو. د بلې